د امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی ملګرو ملتونو خبرداري کړی چې په افغانستان کې د نیمه نزیات آبادی په سختو حالاتو کې د لوګي سره مخ ده. نړیوال اداري د بیړنیو مرستو اپیل کړي او وايي دغه هیواد کې د خوراک اړتیاوي لوړې کچې ته رسیدلې دي. یو ځل بیا په پاکستان کې د تحریک لبیک لخوا د مذهب په نامه احتجاج لکه بل د اسلام آباد او پینډی ترمنځ فیض آباد انټرچینج او دې سره تړلې مری روډ په مکمله توګه کانټینرونو سره بند کړی شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پولی د بندیدو پر یوویشتمه ورځ د پرونی ورځې د احتجاجونو وروسته تیره شپه د لسو بجو نه بیا تر دولس بجو پورې سرحدي دروازه پرانستل شوه او په چمن کې بند پاته سلګونه افغانان افغانستان ته ستانه او په سپین بولدک کې بند پاته په سلګونو د چمن ځایي خلک او افغان ناروغان پاکستان ته ورواوختل. په دې خبرونه کې د کرکټ په ټي 20 یا شلوریز نړیوال کپ کې د افغانستان کرکټ لوبډله نن د سکاتلند لوبډلې سره لوبه وکړه. وروستۍ تفصیل یې په خبرونه کې را سره وګورئ. سلام شهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله وینم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د دوشنبه ګل اورز کال 2021 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه له دا مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنيمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته هر کله وایو تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل او وروستۍ تفصیل د افغانستان د کرکټ لوبي چې د سکاتلند سره روانه و افغانستان دغه لوبه ګټلې ده او څو شیبه وړاندې دغه لوبه پای ته ورسېدله. په دې اړوند به موږ په خبرونه کې تاسو سره تفصیل هم شریکو چې دغه لوبه څنګه وه څومره زلیدلې لوبه وه او لوبغاړو څنګه لوبه وکړله تر سره کړه. زو د لومړي ریپورت ولوري ته چې ملګرو ملتونو خبرداري کړې دی چې په افغانستان کې د نیمه نه زیات آبادی په سختو حالاتو کې د لوږې سره مخ ده. نړیوال ادارې د بیړنیو مرستو اپیل کړی دی او وایي چې دغه هیواد د خوراک ضرورتونو لوړې کچې ته اړتیا لري. راځئ چې د نوشروان قلندر څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د ملګرو ملتونو د خوراک د پروګرام چارواکو خپل خبرداري کې ویلي دي چې چیرې په فوري توګه د افغانستان سره مرستې ونه شوي نو د ژمي په موسم کې به لوی انساني بحران جوړ شي. د خوراک عالمی ادارې د افغانستان لپاره مرستیاله مشر وايي دا اوس چې کوم حالات جوړ شوي داسې وړاندې نه ولیدلې.
د تیرو لسو کالو په پرتله دا وخت حالات ډیر خراب دي. داسې بد حالات کله هم نه وو. زما په فکر دا حقیقت تسلیمه ولغواړي.
د ملګرو ملتونو چارواکي د افغانستان په اړه تازه ریپورت کې وایي باید د افغانستان لپاره د مرستو لړۍ تیز کړي شي. خطر ده د ژمي پراتلو به د خلکو یو لوی برخه د رابطو نه کټ شي. مونږ دې ته انتظار نه شو کولی چې انساني بحران په خپل سترګو وینو.
دا وخت افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک د خوراک د نشوالي او عدم تحفظ د ستونزې سره مخ دي. راتلونکو میاشتو کې به دا شمېرې نورې هم زیاتې شي. د ژمي موسم کې به دا شمېرې نږدې 1.5 میلیونه ته ورسي چې د آبادی نیمایي برخه جوړیږي.
رایټرز خبري اداره په کابل کې د خلکو له خولې وایي د طالبان حکومت په نړیوال کچ نه دی تسلیم شوی او دغه کار په افغانستان کې حالات بدتر کړي دي او نور هم خرابيږي.
باید حکومت موږ ته امنیت او روزګار راکړي. خلک د خوراک او د روزګار د ستونزو سره مخ دي. د سبزیانو نرخونه لوړ شوې دي، ګرانی ده. د هغه علتونه دي چې خلک یې د غربت سره مخ کړي دي.
د خوراک نړیوال تنظیم د افغانستان په اړه تازه رپورت کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې نومبر نه تر بل کال 2022 مارچ پورې که د خلکو د خوراک ضرورتونه فوري تور پوره نه کړی شول حالات به د کابو نه وځي.
نږدې 9 میلیونه خلک داسې دي چې فوري خوراک ته اړتیا لري او که داسې ونه شول نو د مرګونو شره به زیاته شي.
د انساني مرستو یوې بلې نړیوالې ادارې او چا هم ویلي افغانستان کې د روانو حالاتو له وجې د شپږو لکو 10,000 نه زیاتو خلکو هیواد او کورونه پرېښودي. نږدې 9.5 لکه خلک بیا د ایران او پاکستان نه بیرته افغانستان ته واپس شوی دی، چې ورسره د خوراک مشکل نور هم زیات شوی. نو شروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا، تاسو په یوټل سټلایټ، په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو د افغانستان په تړاو چې تاسو سره به شریکو او تاسو د سیمې په اړه مهم ریپورتونه راخېستې دي. مرکې ولرو تاسو به وار په وار وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي او د دغه لوبي چې نن د سکاتلند سره وشولې، په دې اړوند به هم وروستي تفصیل تاسو سره شریکو په خبرونه کې. خو لومړی بیا هم زو د یو بل ریپورت ولوري چې د طالبانو واکمنۍ او د دې ترڅنګ شرایط په کابل کې د خوراک ممکنه بحران مخنیوي او د لوګي د کچې راکمولو او خلکو لپاره د کار زمینی برابرولو په غرازه یو پروګرام فایل کړی دی. د کوم تر مخه چې با څلويغ زره کارکونکو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي. په افغانستان کې میش کارپوهان وایي چې طالبانو د دې پریکړې ستاینه کوي، وایي چې د څلويختو زرو کورنیو خو دې سره ځینې ضرورتونه به پوره شي، خو د خلکو په مستقله توګه د معاش ګټلو او د راتلونکي معاشي بحران یا اقتصادي بحران مخنیوي لپاره به دا پوره نه وي. راځئ چې عبدالرزاق دغه ویډیو ریپورت په ګډه سره وګورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د دغه پروګرام لمخې به په روزانه حساب سره هر یو تن ته د کار په سر لس کیلو غنم ورکړل کیږي او د سره به سلوي خزرتنانو لپاره د روزګار زمينه برابر شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعال برهان الدین سیرت او وایس اپ امریکا ډیونی واستوای چې د ډوډۍ ترڅنګ افغان لس نورو یو شمیر د امروزه استعمال شیانو ته هم اړتیا لري. دی وایي ځینې کورنۍ به وکړی شي چې د غنمو خرڅولو په بدل کې نور د خپل ضرورت سامان ترلاسه کړي.
د صحت مسله ډیره زیاته مهمه ده. ژمنی لباسونه ډیر زیات مهم دي. د ژمي د تیرولو لپاره کورنۍ مجبور دي چې کافی مقدار لرګي د سون مواد په کور کې ولري. سمي ناروغي د درملنې لپاره یو مقدار پیسو ته اړتیا ده. د غنم چې مرسته کیږي دا د دې ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. کچې تم ځینې کورنۍ چې واړه فامیلونه لري دا غوي نه دا د غنمو مصرف اضافه کیږي، دا غنم په بازار کې دوی خرڅ کیږي، د دې ټولو مسایلو لپاره بسنه نه کوي. اما بیا هم دا غنم په داس سخت شرایطو کې چې مرسته کیږي دا یو ډیر لوی کار دی. خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لالهان ډول ګرځیدل، د یو مړۍ ډوډۍ پیدا کول په دې وخت کې یو لوی غنیمت دی.
د طالبانو له خوا د غغام په داسې حال کې اغستې شوی چې د مرګرو ملتونو عمومي سکتر په وینا د افغان وګړو سره د خوراک سنشتا روزګار نه لري او د حقونو تحفظ ورته نه دی ترلاسه، چې له عملی افغان وګړي د ملک نه په تیښته دي. د افغانستان ځی خبريال نقيبه تل وینا د چي د محل افغان ولز د بلابلو معاشي ستونز سره مخ دي، چې له عملی خراب سر د ټولنې په مجموعي ژوند پریوزي. دی وایي د هواد نور وګړو لپاره د روزګار زمينه برابرول هم مهم دي.
دلته درې مهم مشکلات د خلکو په وړاندې مخته پراته دي چې یو بیکاری ده، بل غریبی ده او بل قیمتي ده. د غدرې ستر اساسي ستونزې دي چې خلک له بد اقتصادي ناورین او بحران سره مخ کړي دي. همدارنګ دلته د سوالګرو شمیر به درې غډیر شوی دی. هر کور ته هر ورځ سوالګر راځي او ټک ټک کی خیراتونه غواړي. و چې طالبانو دا کومه پروسه شروع کړي دا د ټول افغانستان د خلکو درد نشي دوا کوله. دا مغه یوازې څلوي زره کسان چې دي ممکن غوی په خېټه باندې ماړی شي، د نورو سره بیا سکیږي.
برهان الدین سیرت زیاته کړه د معاشي استحکام لپاره باید طالب چارواکي د تجارت او خلکو ته د تنخواه ورکول زمينه برابر کړي.
پکار داده چې د اسلامي امارات مسولین تجارت لپاره زمينه سازي وکي، دولتي کارکونکو ملکی کارکونکو د معاشاتو لپاره به زمينه سازي وشي. که څه هم یو میاشت ماش باندې اوس کار روان دي، کچیرته ملکی مامورینو ته په سم ډول او په وخت سره معاش ورکړل شي، نړیوال بشر دوستانه مرست دوام ولري، نو دا حالت تر ډیره کچه پورې کنټرولېدلی شي.
پروستو کې د خوراک نړیوال پروګرام مشر ویلی وو په افغانستان کې د 13 میلیونو څخه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 14 میلیونه هاغه دي چې د خوراک د نشوالي سره مخ دي، او 2 میلیونه ماشومان دي چې د خوراک د کمی خطر ورته ورپېخه ده. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پولی د بندیدو یوشتمه ورځ وروسته د پرونی او ورځ احتجاجونو وروسته تیره شوه. د لسو بجو نه بیا تر 12 بجو پورې سرحدي دروازه پرانستل شوه، او په چمن کې بند پاتې سلګونو افغانان افغانستان ته ستانه شوه، او په سپین بولده کې بند پاتې په سلګونو د چمن ځایي خلک او افغان ناروغان پاکستان ته ور واوښتله. راځئ چې نور تفصیل د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پولې د بندېدو په ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري. نن د دوشنبې په ورځ آل پارټیز او تاجر اتحاد د لوري د کوټي چمن تر مابین لوی لار د کوژک په غره کې بند کړل شول، چې غوښتنه هم د چمن پول خلاصول وو. د چمن انجمن تاجران صدر عبدالصادق اڅکزي په دغه مهال وویل د چمن پولې د خلاصون لپاره لوی لار بندول د دوی اخیرنی ګام دی. مخکې هم دوی احتجاجونه وکړل، خو حکومت پاکستان د چمن لار خلاصولو لپاره اقدامات نه کوي.
زمر دغه مطالبه حل نسی، لوی لار چې دغه به بندوي، در هغه وخت به بندوي چې در سو پر کابل او اسلام آباد او کندهار والی صاحب او زمر صوبای حکومت دا عسکری قیادت دا پیغ پریک نه کړي چې د خلکو کم ستونز دادا ورسوي نه. زمر دا بیا کال تجارت په خوا پشان مقامی تجارت دا جوړ سو نه، در هغه وخت پرې به دا لار بدستور بندي.
دغه لوی لار د بنجدو لوج په سلګونو مسافر په لار کې بند پاته وو. سلوج د سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. دوی و بي دي وته د خپل مشکلاتو په حق لته دارنګ وویل.
زه شتین اسلام اباد سره روان يم، د چمن لطمه د لار بند ده، ډېر سخت پریشان یم. سر بخلاص دلته زنان را سره دي، ماشمان دي، دلته ودون دي، کسد ټول ملک جام جام کړی دي، لغړیان لار بند کړی ده.
سرکار ته دا خواست کو چې متجدا روډ الیک دا زنان یو مرزان سره دي، دا بارډر لار دا لار مت مثال دی دغه وی کې چې دا روډ الیک دا مسافر ودا یخت ولار مجبور خلک سا په کور کې وښ وړن لري، دا لار بند کړی دي. مرزا من ډرایورم په دا متر سره په غیر زبل شی ولا کله رمل
پر موږ باندې سرچال ډیر خراب دی، او موږ دا یو ګن دغه منټ ورانې او نن دا دی په غره کې ارتال دی، په دغه باره کې ارتال جوړ کړی دی چې د بارډر مسله حل شي، او یوې خوبني خواته چې کوم مسافر ناشته، کوم افغان ورونه ناشته چې دا سرایله کې او بارډر پر خطرناکات او پر تذکره باندې تګ راتګ وکړي.
د چمن پول یو شروع ځمخ کې افغان طالبانو بند کړل. سپر پول د پاکستان څخه د افغانانو د پاره اسانتي ورکول غوښتنه کول. صدا پول پرنستلو د پاره دوه اړخیزه خبرې هم وسوي، خو ګټوري نه وګرځيدي. تیر شپه نا وخت په چمن او سپین بولده کې بند پات په سلګون افغانانو په مخ د چمن پل خلاص کړل سبل. سید زای چارواکو په وینا په یو اندازه د لوس زور شاخه ادي خلک د پولی دواړو غاوړو ته سر واوښتل. دغه ادي افغانانو تیر ورځ په چمن سره د شهر کې احتجاجونه کړي وو، چې بیا پاکستانی چارواکو د دې تسلی ورکړي وي چې تر ماښامه پورې به ودیته د افغانستان ته تکول اجازه ورکړل سي. خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل د ویډیو سره په خبرو کې ور بیا دغه خبر تکرار وکړي چې د چمن پوله د پاکستان د خوا نه، بلکې د افغان طالبان له خوا بند کړل شوی ده. خو د افغان طالبانو د پاکستانی چارواکو سره د خبرو وروسته و خبرو رسنۍ ته د چمن پوله په اړه څه قسمه بیان نه دی جاری کړل شوی. نعمت الله سرحدي، ویډیو، چمن.
د ډیو سره اوسئ. د ریوی سره د ملکیا مومننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا ساو په دې خبرونه کې بیلابل نور راپورونه لرو د کرکټ په روسي لوب باندې تاسو سره حال هم شریکو نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. یو ځل بیا په پاکستان کې د تحریک لبیک لخوا د مذهب په نامه احتجاج لکبل د اسلام آباد او پنډي ترمنځ فیض آباد انټرچینج او دې سره تړلی مری روټ په بش پړتوګه کنټینرو سره بند کړی شوې ده. دې سره سره په شاوخوا سیمو کې د سلګونو په حساب دوکانونه او اډي هم بند کړې شوې دي. دوکانونو او اډو د بندیدو سره د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو څخه راغلي هغه خلک چې په دې ځایونو کې کاروبارونه کوي سخت اغیزمنه شوې دي. راځي چې نور تفصیل د وقار احمد څخه په ګډه په دغه ریپورت کې وګورو.
لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان د ډلې لاریون د لاهور نه روانېدو پس د پنجاب خار پنډی فیض آباد انټرچینج او دې سره تړلې مری روډ په مکمل توګه د کنټینر سره بند کړی شوی دی او په سلګونو دوکانونه او اډې د امنیت چارواکو لخوا په زور بند کړی شوی دی چې له وجې د ډېرو خلکو کاروبار متاثر شوی دی. زویب حسن چې تعلق یې د خیبر پختونخوا نوخار سیمې سره دی دلته ډېر وخت نه په یو هوټل کې کار کوي. وای چې دغه شان مظاهرو لوجه اکثر له پولیس په زور د دوی کاروبارونه اتړي.
زمون په کاروبار ډیر سره رات پری وته دا چې سره رات پری وته چې زمون کاروبار مخکې 40-45,000 کې دوه 15,000 هم نکې کینو موږ هوا ته کسان چې دلته لګي سفار لګي هغه تور ملک نارال وي دلته موږ سفار لګي جی.
دې ځای کې د خیبر پختونخوا د لرو بروسی مون راغلي خلک د یومي په حساب کار روزګار کوي. دوی وایي چې کال 2019 نه ٹی ایل پی هر کال یخنیانو کې فیض آباد ته د مذهب په نامه احتجاج او پرلت لراشي چې له وجې زمونږ کار روزګار په مکمل توګه ټپ شي. ظفر علی هم فیض آباد کې د چایو او وړو کې هوټل لري. وایي چې کله دلته د پرلت له وجې دوکانونه اتړل شي نو د دې روزګار هم ټپ شي. د دې وینا ده چې د امنیت چارواکو سره اوس بس یو حل پاتې شوی دی چې کله احتجاج پیل شي نو دوی دوکانونه په زور بند کړي. دې کې ټولو نه زیات زیان مونږ په شان دیاړی مارو ته رسی. کچره امنیتی چارواکو سره قبل سه حل وو نو مونږ به دسې نه کړی دو.
نن مونږ یو کس نه پنځه کسان بې روزګاره شوي او داسې مونږ نه داسې دنیا په لکونو خلک بے روزګار دي. نو دا حکومت ته پکار دی که احتجاج د هر سړی قومي حق دی. په جمهوریت کې احتجاج خلک کوي خو دې سردا الحال نه تجستان الحال یو غونډې باندې کې نو مونږ غریب خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. تکلیف دا دی چې حد دا چې پرون کم مزدوري کړې هغه نن مونږ وخورو.
د چار سدین راغلی جانزیب خان هم د لارو بندیز لوجه حکومت نه ګیله منده دی. دا وایي چې زنانو بوډاګانو او ماشومانو ته د بندیز لوجه ډېرې ستونزې دي خو بل اس لار نشته او مجبورن مونږ پیدل سفر کوو.
زمانو د سپینګری ته زنانو ته ماشومانو ته غټ تکلیف دی چې دا د دې اړینه مونږ ډېر مخکې کوشو. تقریبا دا 2 کیلومتر مزل مونږ پیدا وکړو. زه درې بیرې مرګ ته مل کې نه خپم خو کېده نو ډېر بس حالات ته پدې وځه.
یاد دیوی چې لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان یو ځل بیا د فرانس سفیر وستلو په معاملہ احتجاج پیل کړی دی. د دوی وینا ده چې دوی به تر هغه وخته هلته پرلت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملکه شړلې نه وي او د تحریک لبیک مشر صاد رضوی له بنده خوش کړی نه وي. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د وقار احمد دغه ریپورت واوریدو. ولید چې د تحریک لبیک ډلې لخوا کوم احتجاجونه رامنځته شوي و، سړکونه تړل شوي و، ګڼ شمېر خلک هم له دغه احتجاجونو څخه اغېزمنه شوي دي، کاروبارونه هم اغېزمنه شوي دي. په همدې اړوند د اسماعیل خان صاحب چې د ډیوا څېړونکی دی په تېرې خپرونې کې د کوربه نصرالله خان سره راغلی و او ځینې پوښتنې او څېړنې ترې کړې ده. راځئ چې په خپرونې کې دا هم ګډه سره وګورو.
دی غټه دغه خوم دغه ځکه چې تاسو په یاد کې په فیض آباد کې دغه دی راوتو طریقې لبیک پاکستان راوتو او د نواز شریف د حکومت خلاف ناس تکړه و. هغه وخت کې په فوج باندې دا الزام لګول شو، دا تور لګول شو چې دا دی راوستو د نواز شریف سره حکومت باندې د فشار راوستو د پاره. بیا دا غوښته سپریم کورٹ کله تاسو په یاد کې نو پدې باندې جسٹس قائز قاضی فائز عیسیٰ هغه هم په دې باندې ډېری نیوکې کړې وې او بیا یې دا غوښتنه هم کړې وه د حکومت نه د فوج نه چې هغه کسان چې کوم د دې په شا باندې دي د دې په راوستو کې د هغې خلاف دې ګامونه پورته کړي. نو د دغه سیاسي ګوندونو اشاره همیشه دغه د اسټابلیشمنت اړخ دی چې دی دغه رنګې ګروپونه یا ډلې هغه وخت کې روباسي چې کله دی غواړي چې په حکومت باندې فشار راولي.
تاسو وایئ چې د دې اسټابلیشمنت ته اشاره وي. دا ډله د پنجاب زیاتره په پنجاب کې بیسته زیلې چې کوم دي هغه د پنجاب دي. دوی چې کله احتجاجونه وکړي نو زیاتره پر تشدد مظاهرې د دیوی او پولیسو ته پکې مرګ ژوبل واوړي، نقصانات مو شي، ګاډي مو سوځول شي. د پاکستان په ټولو رسنیو باندې دغه خبر خپرېږي. خو بیا حکومت ولې وار په وار باندې څومره دی مظاهرې وکړي؟ حکومت ولې کمزوري ښکارا کوي؟ دوی ول نشي کنټرول کولای.
پاکستان کې هميشه دا یو مسله را جوړ شوې ده چې د مذهب په نوم باندې چې سیاست وکړي. نو دلته کې پاکستان کې د خلکو دغه سره نسبت زیات دی د مذهب سره. نو دا یو خصوصي ځم چې حساسیت لري هر یو مذهبي مسله چې را پورته کیږي. کله د ختم نبوت په دغه باندې وي، کله د یاد ټی ایل پی په شکل کې راوځي د مظاهری کیږي، د کارټون په د فرانس په حواله سره یا د غرنګ نور، نو چې کله مذهبي مسله روچت شي نو هغه یو حساسیت لري. نو بیا حکومت په فشار کې راشي، ځکه چې حکومت بیا دا نه غواړي چې په دغه سي مسله باندې د دلته کې اړې غړې جوړ شي، حالات خراب شي، یا د غې د وجه نه د فرقیز جګړین خلی، یا د مذهب په نوم باندې د دلته کې. تاسو کو ګوره ته پاکستان په تاریخ کې د پاکستان نېشنل پی این اے یو تحریک را پورته شو د نظام مصطفی په نوم باندې. نو هغه کې بیا فوج هم حکومت کاماتو د بندلو انکار کړو، ځکه چې بیا دا بلیدل کېدل چې دی کډز کوي نو بیا د نظام مصطفی خلاف ډز کوي یو زور استعمالوي. نو دغه رنګه وقتاً فوقتاً باندې حکومت مختلف حکومتونه هغه د ټی ایل پی یا دغه رنګه نور مذهبي ګوندونه چې د اسلام یا د مذهب په نوم باندې کله تاریخ شروع کوي یا کله دغه روباسي حکومت هغه سره په زور دغه نټه کوي.
صحیح دی. څنګه چې تاسو ویل چې بیا د مذهب په نوم باندې راوځي نو ډډ ته کیږي. یو خواکه د بلوچ چې خپل حق د پاره راوځي یا پښتانه هغه وایي چې آئین دی راشي یا قانون دی راشي، هغه ته بشري حقونه ملاوي شي، د هغه په ضد باندې کاروایان هم کیږي، هغه جلون ته وچول کیږي او بیا هغه باندې د غداري تورن هم لګي. خو د پنجاب له تحریک لبیک راوځي دوی سره بیا دوی په تشدد پر تشدد مظاهره کوي، دی وجن هم کوي، بیا دوی ته د معافی اعلان کیږي. د دې شاته
مذهبی حساسیت دا یو ډېر لوی مسله ده چې د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې روزي یا دغه رنګ یو مذهبي حساسه مسله اوچته کی هلته کې حکومت او دا رنګ چې کوم دی پولیس یا نور قانون نافذ کولو چې کوم ادارې دي هغه بیا د دې خبرې نه ډډه کوي، ځکه چې بیا قوت او زور استعمالي نو بیا هغه نه بل رنگ هغه واغستل کی. او بیا په تیره د پنجاب کې دا ځکه چلته کې دغه مسلک خصوصي د دې مسلک سر تړل کی تړلې خلک ډیر زیات بے شمار خلک دي دغه لري سره. نو الته کې بیا د دې دغه نور مساسیت سو چند سی واشي. نو او پنجاب د پاکستان غټه صوبم ده، آبادی مال ته کې سوا ده. نو دا مختلف دغه چې رايوزي شي هلته حکومت نو دا بیا دلته کې چې کوم قام پرسته ګوندونه دي یا ډلې دي داغي سیاست چونکه د قوم او دغه په دامه دي کېږي هغه ته دغه رنګ بیا شاته داغي چې کوم پلویانی داغي سره داغي ملګري داغي هغه رنګ حساس موضوع ته دومره بیا حساسیت حکومت نو ورکی څومره چې د مذهب په نوم باندې تاریخونه چلیږي هغه ته.
د دې ویلي دونکو تاسو د
ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولې شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. خپرونې کې د مالټیا مننه کوو، او زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې وزیر اعلی جام کمال خان د اتوار یا یک شنبې په ماښام تر هغې یوه ورځ مخکې له خپلې دندې استعفا وکړه چې ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 15 نیټه یعنې نن د صوبایي اسمبلۍ غړي د نوموړي په وړاندې د عدم اعتماد پر تحریک خپلې رایې وکاروي. راځئ چې تفصیل یې واورو د حمید سمسور څخه په دغه ریپورټ کې.
د وزیر اعلی لمنصب زخه د استعفا د ورکولو وروسته د جام کمال خان په ضد باندې د بے باوري تحریک د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې ختم کړل شو. د اسمبلی په غونډه کې پر جام کمال خان باندې ستړي نیوکه وسوي. د مخالفي ډلې مشر ملک سکندر ایډوکیټ تور ولګوي چې د دوی و ملګرو ته د بے باوري د تحریک د پرېښدلو لپاره تر 30 کروڑ روپۍ پوري وړاندیزونه هم وسو.
تمام جو حربے تھے وہ ناکام ہوئے، تمام پلین جو تھے وہ ناکام ہوئے، تو انشاءاللہ اگر آپ کا یہ خلوص، یہ استقامت اور یہ عزم ہوگا
ټولې دسیسې ناکام اسولی، ټوله پلانونه له خاورو سره خاوري سو. کولوی بادار ته ستاسو دغه خلوص، ټینګوالی، ژمنه او اراده منظوره و. که خدای کول د بلوچستان دولسي خلکو په ضد او د دوی د وسایلو د لوټلو والا به بل یو به بیا داسې ګام وانخلي. د بلوچستان عوامي ګوند میر زور بولیدی وویل چې قدوس بزنجو د اعلی وزیر د منصب لپاره ټاکل شوی دی. د دې په خبره چې اوس سیاسي کړکیچ ختم سو، موږ به اوس حکومت جوړو.
اب هماري پارټي کی میټینګز جاری هي، اور میٹنگز میں جو ہے انیشل فیز پہ عبد القدوس بزنجو کا نام آیا ہے، اس پہ ہم انٹیکٹ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ.
اوس موږ د ګوند غونډې روانې دي. په لومړي پړاو کې د میر عبدالقدوس بزنجو نوم مخې ته راغلی دی. پر هغه باندې موږ په یوه خوله باندې یو. زموږ د ګوند سي کومه بله برخه ده لاغه سره هم خبرې اترې روانې دي. تکل کوو چې د اعلی وزیر له تک زخه بلوچستان عوامي ګوند ته زیان ونه رسېږي. د تیری کې عدم اعتماد لمنځه وړلو وروسته میر عبدالقدوس بزنجو د سپیکر له چوکۍ څخه استعفا ورکړله. د قدوس بزنجو د استعفا ورکولو وروسته سیاسي څېړنکاران اټکل کوي چې پخوانی وزیر اعلی میر جان محمد جمالی به چې د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لري د سپیکر د چوکۍ لپاره به تر ټولو مهم کاندید وي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
د ډیو سره د ملچامو مننه کوو. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، څنګه چې وړاندې مو ستاسو سره ژمنه وکړه چې د افغانستان او د سکاټلند ترمنځ چې کومه د کرکټ لوبه وه د هغې په اړه به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. زموږ سره ملګری شوی د آشنا ټلویزیون خبریال او زموږ همکار متی الله عابد صاحب، هغوی ته هرکلی وایو. سړی مشی، په خیر راغلی عابد صاحب.
سلامونه منادجان تاسو ته، سلامونه ټولو د کرکټ مینوالو ته مبارکي وایي چې د افغانستان کرکټ ټیم بریا ترلاسه کړې ده.
مننه ژوندې اوسې، په خیر راغلی عابد صاحب. د کرکټ په T20 شلوریز نړیواله کپ کې وروستۍ لوبه څنګه وه؟
او ډیر زبردست ډیر جالب لوبه ډیر مو د پاس د کرکټ مینوال د افغانستان چې ډیر تند دی ور ډیر مو نه خپل ټیم نو لیدل په میدان نو لیدل په تلویزیون کې نو لیدل ډیر مشکلات د کرونا کوې د افغانستان کې شرایط سفر مشکلات ډیر مو د پاس دوی ولیدل چې خپل لوبغاړي په میدان کې وزلیدل او د سیو ولیدل چې ډیر تاریخي وزلیدل په یو سل ډیر شمونډ باندې په یو نړیوال جام کې د افغانستان په دایو تاریخي ریکارډ دی او بیا د شارجه میدان خو بالکل د دې خپل کور دی الټ میدان کې میناوالو د افغانستان د غلوبه چې یو څلو یو نوی هدف یې سکاټلند ته ورکړو ټول ټیم ته وسوځو او لوبه په یو څلو تیر منډو وټله
او د دې ترڅنګ عبد صاحب افغانستان دا مهال بالنګ کې د نړۍ تر ټولو غوره بالران لري خو په نننې لوبه کې بیټینګ څنګه و بیټینګ آیا وځلید
بالکل دا څنګه تاسو ویل افغانستان همیشه دا کوشش کوي چې اول بیٹنګ وکړي او دومره منډه جوړي کړي چې بیا څومره تکړه بالران لري ارشد خان مجیب رحمان محمد نبی دا وی غل ټاپ اول درجه لوبغاړي دي نو بیا کولای شي چې دا هدف دی وکړي ونن خوشبختانه د افغانستان په حساب باندې بیٹنګ د شروع نه محمد شهزاد 22 منډه وکړي تلور تاریخ بیا حضرت الله عزیزی وکړي شپږ تاریخ پسې بیا رحمان الله ګربز وکړي او نه 50 د نجیب زادران هغه تکړه لوبغاړي د افغانستان چپلاسي نو افغانستان یو څلو نوی منډه وکړي یو څلو یو نوی هدف ورکړ فکر داسې کېده چې سکاټلند ملک سعود رهيږي او مجیب رحمان چې بیا راغی نو اور کې درې وکټې بیا ټول 15 وکټې نو ټول ټیم ونشتونېدل چې هغه یو څلو دیش نه مخکې خپل ځان وساتل شي نو دا ډېر غټ تغیر د افغانستان لپاره هم دی او راتلونکو د لوبو کې د نورو ټیمونو پاکستان هند نیوزیلند او نامیبیا لپاره د خطر یو زنګ هم دی
بالکل تاسو د راتلونکو لوبو هم یادونه وکړه د اسکاټلند لوبډله اوس سوپر 12 کې ترغلي ده خو د دین وروسته افغانستان د کوم لوبډلو سره لوبيږي او کوم لوبي ډیر مهمه دي
لوبي خو ته ټول مهمه دي خصوصا د کرکټ میناوال لپاره جمعې پورز باندې چې پاکستان سره کوم لوبه ده هغه ډیر زیات خلک ته منتظر دي بلدا چې پاکستان د هند نو غټله اوس به د هند د پاکستان او د افغانستان لوبه کې په دې ټورنمنت کې افغانستان بل لوبه ده د هند سره لري هغه ته هم میناوال منتظر دي او نبی بیا سره هم یو لوبه ده او وروسته لوبه بیا د نیوزیلند سره ده نو د جمعې ورځ یې هغه نه پخ بیا د هند لوبه بیا د نیوزیلند لوبه دا افغانستان د مینوالو هغه راتلونکي هغه چورته متوجي او په دې په دفتر وسادي دا درې دوبې
ډیر زیاته مننه اماتیو لا به څه چراغ لې او زموږ سره مودغه ټول تفصيل شریکو د کرکټ مینوالو سره
ډیر مننه
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو خو دا مهال زو سودان ولوري ته چیرې چې وزیر اعظم عبد الله حمدوک ویل دي چې په وز د هغه د حکومت خلاف بغاوت کړی دی او هغه په کور نظر بند کړی شوی دی د رائټرز خبری ادارې تر مخه نن د ګول یادو شنبه په ورځ په وزیر اسکرو د کابینې زیاتره غړي گرفتار کړل او جنرال فتح عبد الفتح یې د هواد موقتی حکومت تحلیل کړو او د دې وروسته په لارو کوڅو کې د ځې اوریدل کې د خلکو احتجاجونه هم کړي وو په کې ځینې ټپيان شوې هم راځي چې تفصیل یې د صداقت جان په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو
رويټرز په خپل ریپورت کې ویل جنرال عبد الفتح البرهان چې د خپل واقعي شورا مشر کوي هم دغه شورا او موقتی حکومت تحلیل کړو او په ټول ملک کې بیړنې حال پر ځای کړو د رويټرز خبری ادارې تر مخه د بغاوت په حمایت کې بیان پر نه جاری کولو وزیر اعظم حمدوک نیول شوی او نامعلوم ځای ته منتقل کړی شوی دی دا خبره د اطلاعات وزارت کړي چې ښکاری تر اوسه د حمدوک ته په لویانو په لاس کې دی د اطلاعات وزارت د کودتا په ضد د مزاحمت غوښتنه وکړه او وی ویل په سلګونو زرګونو کسان لارو کوڅو ته راوتلي وو او په سرخار خرطوم کې د پوز د مرکزی دفتر سره نږدې د درزو سره مخامخ شوي وو د ډاکټرانو یوې کمیټې په خپل فیسبوک پاڼه وویل پنختو کې لږ تر لږه 12 کسان زخمیان شوي دي د همدوک ته دفتر یو چارواکي اډم حریکا رويټرز خبري ادارې ته وویل پوز په داسې مهال بغاوت کړي چې د وزیر اعظم سره د پوز د مفاهمت لپاره خبرو کې مثبت پرمختګ کېدلو. د پوز او وزیر اعظم ترمنځ د خبرې د امریکي خصوصي استازي جیفي فیلټمن سودان ته د سفر نه ورستو کېدلې. رويټرز د خپل خبريال لکول وايي د خرطوم په لارو کوسو کې د پوز او د خصوصي پیرا ملټري ځواک اسکر په ځای کړی شوی دی. خبريال وايي اسکرو د خلکو په حرکت کې خندان راولاړ کړی وو او احتجاج کوونکو د سودان بیرغ پورته کړی وي او د خرطوم په بیلابیلو برخو کې ټایرونو ته اورونه اچولي وو. د حکومت نه په مبینه توګه لری کړی شوی وزیر اعظم عبدالله همدوک اقتصاد پوها او پخوانی سفارتکار دی چې د ملګرو ملتونو سره هم خدمات ترسره کړي دي. د سودان د اوږدې مودې راسې امیر عمر البشیر د احتجاجونو په ترڅ کې د لری کېدو نه پس په 2019 کې همدوک د ملک موقتی وزیر اعظم وټاکل شو. په سودان کې د پوزي کودتا خبرونه په داسې حال کې مخه تراغلي چې آئنده کال په ملک کې د عامو انتخاباتو تیاری کېدلو. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پوز ځینې عناصرو د همدوک مخالفت کولو او د سپتمبر په 1 نیټه د عمر البشیر پلویانو د حکومت ته نیولو کوشش وکړو خو بغاوت ناکامه کړی شو او ګڼ شمېر عسکر ونیول شو. د امریکې د سیړنې ادارې اټلانټیک کونسل د افریقایي چارو سیړونکي کیمرن هټسن وای په سودان کې کودتا جمهوریت ته لویه ضربه ده. د وی او ای رپورټ وای د امریکې خصوصي استازي جیفري فیلټمن د سوډاني مامورینو سره خبرو کې په سودان کې جمهوریت سره د امریکې د ملاتړ څرګندونه کړې وه.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. یو زو د یو بل سیمیز ریپورت ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار خالد منصور په امریکا باندې پاکستان چین اقتصادي پروژې یا سی پیک پر ضد سازشونو تور لګولې دی او دا لومړی ځل دی چې کوم لوړ پوړی پاکستانی چارواکی نیغ په نیغه امریکا باندې د سی پیک پر ضد سازشونو الزام لګولې دی. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې د پیرول اشاسخه.
وزیر اعظم عمران خان د سی پیک لپاره سلاکار خالد منصور ویلی د سیمه د جیو سټریټیجی یا جغرافیایي حالاتو نه ډیره واضح ده چې امریکا د پاکستان او چین اقتصادي پروژې کامیابی نه غواړي. کراچی یو تعلیمی ادارې آی بی ای کې غونډه ته وینا په خالد منصور په امریکا او د پاکستان روایتي حریف هند باندې د سی پیک په ضد سازشونو تورونه لګولې دي. اغول تیرو وختونو کې پاکستان د غربي نړۍ سره اتحادونو او مرستو کې زیاتی پاتې شوې ده خو اوس پاکستان د نشي زغملې چې د امریکا او د هند سی پیک په ضد سازشونه کامیاب شي او دا چې پاکستان د عربونو ډالر د اقتصادي پروژې د ګټو نه محروم پاتې شي. که څه هم په وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان ویلو پاکستان باندې چین مخالفه کمپ کې د شاملېدو لپاره فشار اچولی کیږي خو دا نو بیزل دی چې کوم حکومتي لوړ پوړي چارواکي نیغ په نیغ امریکا باندې د سی پیک په ضد سازشونو الزام لګولی وي. دا په داسې وخت چې د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند اقتصادي پروژې ته پام نه ورکولو په سر د سختو نیوکو سره مخ دی. په وروستیو کې د سرحد د پرمختیا کمیټې غونډې په وړاندې د کمیټې مشر د مخالفه پیپلز پارټي سینیټر سلیم مانډویوالا تور لګولو پاکستان حکومت سی پیک نه پشا شوی دی. د بولو ویلو اسلام آباد کې د چین سفیر هم هغه یعنی سلیم مانډویوالا ته ویلي د پاکستان حکومت د بے غورۍ د لاسه سی پیک د تباهۍ په لوري روان دی. دغه کمیټې غړی بلوچ ملت پال سینیټر طاهر بزنجو وایي چین او امریکا لوی طاقتونه د یو بل سره په ټکراو کې دي. خو د طاهر بزنجو په خبره پاکستان ته بیا خپل ګریوان کې قتل پکار دی.
اگر وہ خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں اگر ہماری اپنی جو ہیں اگر کمزوریاں نہ ہوتی تو تب شاید سی پیک سست روی کا شکار ہرگز نہ ہوتا.
اغول د سی پیک په اړه خپل نیمګړتیاګان لري کول بغیر به د سی پیک په شاب بیرونی لا سیاسازش ګرځول مناسبه نه وي. د معاشي چارو وتلې څېړونکي او د خزانې پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي د چینایي کمپنیانو سی پیک لګېدلې 1.2 اربع ډالر په پاکستان ورپورې دي. کوم رقم چې د پاکستان حکومت نه ورکوي چې له عمله دواړو خواو ترمنځ بې باوري لرلې شي. وتلې خبریال او د معاشي چارو څېړونکي شهبازان وایي د امریکې لخوا سی پیک مخالفت سپټه خبره نه ده، خو زیاتوي په دې اړه د پاکستان د حکومت نالایکي هم پړاګه ده.
سی پیک کے اوپر سب جو کام ہو رہا ہے وہ بہت ہی سست رفتاری سے ہو رہا ہے. جو پاک چائنا سٹیئرنگ ریلیشن شپ کی کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی نے 3 میٹنگز کی اور تینوں میٹنگز میں جو اس کے سامنے مسائل آئے ہیں.
آو ویل دوڑ حکومت نے سرکاری چارواکو بالگڑ سٹیئرنگ کمیٹی درو غونڈو کے دا پخلے شوی دے چھ پاکستان کے اڑوند حکومتی وزارتوں نے سی پیک سر تڑلے پروجے پوخ بان سر ترسولو کے پات راغلی دی. دا وزیر اعظم عمران خان سلاکار خالد منصور لا تر اوسا پاکستان چین اقتصادی پروجے کے دا چین لخوا 25 ارب ڈالر سرمایہ کارے پخلے کوی، خدا نخی چھ پدی کے سمر سرمایہ کاری مخکے دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز گن او سمر سرمایہ کاری اس دا تحریک انصاف و حکومت کے شویدہ. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
اما حال زو دی اوبل ریپورت او ولور ته د خیبر پختونخوا مختلف او میډیکل او ډنټل کالجونو کې از ذکر تر لاسه کوونکې از ذکرونکو په سلګونو محصلینو د وخت نبران دی آزمینه امتحانونو تابع کول پر ضد د پیښور امدواتو کلب نا تر صوبایي اسمبلی پورې احتجاجي لاریون وستلې دی. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې عثمان خان تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د پیښور پریس کلب مخې ته د خیبر پختونخوا بیلابیلو میډیکل او ډینټل کالجونو محصلینو احتجاجي مظاهره روانه ده. دوی غوښتنه کوي خیبر میډیکل پوهنتون د ټاکل شوي وخت نه وړاندې امتحانونه تابع کړي. ډیو سره خبرو کې د خیبر میډیکل کالج د ډومبي کال زده کوونکي ولید حمزه ویل د رولز تر مخه د میډیکل کالج د پاره د 9 میاشتو تعلیمي کال وي، خو د یونیورسيټي انتظامی 9 میاشتو وروسته امتحان تابع کړي، کوم د پاره طالب علمانو په غوره توګه تیار
چې کورونا د وجې پینډیمیک د وجې زموږ ټول تعلیمي نظام چې کوم درم برم شوی دی، هغه کمپرومایز آف لرننګ، هغه کمپرومایز آف پریکټیکل لیب، مونږ وایو چې هغه کمپرومایز نه شي. ولې چې کومه سبق نه وایو نو ډاکټران به څنګه جوړیږي؟ چې ډاکټران نه جوړیږي نو سوسایټي هیلپ به څنګه کوو؟ ځکه مونږ دا وایو کې امینه دا اپیل لې چې څنګه یو ایچ ایس ایز پر ډیمانډ آف د سټوډنټس میټینګ اور سره وکړو او دا پروفی په ډیلې کو. هم دغه سیمه مونږ غواړو چې دا کې ام یو له زموږ ڈیمانډ وګوري، نظر ثانی دیو کی بخپل ڈیٹ شیٹ باندې او بیا مونږ ته دا پیپر ډیری کی.
د احتجاج پر مهال د خیبر میډیکل یونیورسيټي سره تړلي میډیکل کالجونو راغلي محصلینو د یونیورسيټي د رئیس انتظامی پر ضد ناری وخلی او غوښتنه کړې ده چې امتحانونه دی 1 میاشت پورې وزنډول شي. احتجاج کې شریک فیصل خان نومي زده کوونکی وویل د کرونا وبا او آنلاین زده کړو کې ورپی خستونځو لکبله د طب طالب علمانو ډیر وخت ضایع شوی، باید د میډیکل سټوډنټانو ته د ازمینو لپاره پوره وخت ورکړل شي.
یو خړ ډاکټر رغې دل پکار دی، دا خو نه چې ایگزام ورکم زه به پاس شم. دا ټول دینه میډیکل کمیونټي دا ډیر برایټ خلک ته دي ته ایگزام پاس کولی سندل خو دي دا غواړي چې موږ سي زده کو پوه شو چې موږ دا ایر چې دا نارمل ایر نه دی موږ سه افیکټډ شو چې موږ هغه چې دي هغه موږ کمپنسیټ کو زموږ کم سټډي افیکټ شو دي هغه موږ پځې کو.
کامران الله د خیبر ضلع سره تعلق لري. ډیو ته وای د قبایلی ضلعو میډیکل طالب علمانو زده کړې د کرونا وبا پر مهال ډیری اغیزمن شوي دي، ځکه چې دغه سیمو کې د انټرنیټ نشټوالي لکبله دوی کورسونه نه دي پوره شوي.
صرف ایگزام پاس کولم نه دي بلکې دا چې دا پروفیشنل لایف ته او د کې مطلب سټډي مخکم پکار راځي چې مونږ سه سټډي وکړو نو دغه لپاره مونږ ته احتجاج دی. او دغه خبره دا ده کنه چې مونږ کم فاټا سټوډنټس دي او کم چې سی ولا باندې تللی مطلب سکالرشپ باندې نو هغه اول مطلب خر ډیر لیټ شي د دې مدرې مې اشته غم لیټ شي دي نو هغه تم ډیره مسله ده.
ډیوا په یاد ستونزه سو واری د خیبر میډیکل یونیورسيټي د چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خو د پوهنتون ویان په شمول هیڅ یو غړي د ډیوا پوښتنو ته جواب ورنکړو. بل لوري ته احتجاجي طالب علمانو د پیښور مطبوعاتو کلب نه تر صوبایي اسمبلی پورې احتجاجي لاریون هم وسته او خلته خپل احتجاج ریکارډ کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
همدار از د بلوچستان ولوري ته چیرې چې د زدکونکو سازمانونو د کراچۍ نورو زدکونکو اتحادیو له خوا د کراچۍ آرټ کونسل نه تر کراچۍ پریس کلب لاریون شوې ده او احتجاجي مظاهره یې کړې ده چې مظاهره چانو د بلوچ سټوډنټ اکشن کمیټې له خوا د بلوچستان سټوډنټ اکشن کمیټې مشر ډاکټر سبیحا بلوچ د بيدرک شو خپلوانو شامیر بلوس او مرتضی بلوس لپاره را جوړ شوې مظاهره کې خبري هم کړې ده راځي چې ټول تفصیل د ذوالفقار بیټنی په ریپورت کې وګورو.
د بلوچستان بيدرک کسانو کورونو په ګډون د بلوچ سټوډنټ اکشن کمیټې او نور د کونکو اتحادیو لخوا د کراچۍ آرټ کونسل نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وشو او یو غونډه وشوه. دا احتجاجي غونډه په داسې حال کې شوې چې د بلوچ سټوډنټ کمیټې چیرمینا ډاکټر سبیه بلوچ ورور او تره زوی چې د پوهنتون زده کوونکي وو د تیرو دو میاشتو رسی لا درکش شوي دي. احتجاج کوونکو وویل چې اوس مهال د بلوچستان زده کوونکو تنظیمونه په نښه کړی شوي دي او زده کوونکو ته د خلکو سیاسي شعور بیدارولو او د بېدرکه خلکو غږ جوړېدلو سزا د دوی کورنۍ په نښه کولو ورکوي.
د سبیحا بلوچ د ورور او د تره د زوی جرم بستاو چې سبیحا بلوچ د بلوچ زده کوونکو اکشن کمیټې مشره وه او وخت په وخت یې د بلوچانو زده کوونکو سره کېدونکې ناروا پیښو مخنیوي دپاره احتجاجونه کول او د بلوچ بېدرکه سوو کورنیو سره به یې هم غږ راپورته کوو. اوس د دې کړې دغې ګناه سزا ورته د ورور او تره زوی بېدرکه کولو د لارې ورکول کېږي. دا د بېدرکه کولو لړۍ یو بله پیښه ده چې د بلوچانو حقونو د یوې مبارزه کوونکې کورنۍ سره د سزا په توګه رامخته سوې ده.
په دې احتجاج کې د کراچۍ زده کوونکو بیلابیلو تنظیمونو برخه درلودله. د پښتون زده کوونکو سازمان د کراچۍ څانګې صدر رحمان بابر ډیوه ته وویل چې په ټول هیواد کې د زده کوونکو سیاسي تنظیمونه پرمختګ ته څوک نه پرېږدي او په خصوصي توګه دغه پټه پابندي بیا په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې نور هم سخته ډول ازمول کیږي، ځکه چې د زده کوونکو تنظیمونه د سوچ او فکر بیدارولو کې لوی کردار لوبوي.
په پښتونخوا وطن کې او په بلوچستان وطن کې مکمل طور پر پردې پابندي لګولې ده. که څوک هم طلبه سیاست کوي، د شعور خبره کوي، نو دوی هغه سیدې په مختلف ادګنډې سیدې هغه پر یوز کیږي، هغه پر استعمالیږي. سی رزن یې دا دی چې موږ ته لایمل معلوم دی، سی مقصد یې دا دی چې پښتانه او بلوچان سیدې هغه دا کم د دوی لوستون کې یا د دوی لوستون کې سازمانونه سیدي هغه وکوم ته کامی او سیاسي او شعوري شعور نه کوي. ولی کامی او سیاسي شعور چې په کومو قومونو کې پیدا شي، نو بیا نه دا هغه وسایل څوک ورتلی شي او نور سره ورسره نور داسې ظلم وغرز دی هغه نشي کولای.
د مزیرچیانو په وینا به درکه شوه شامیر بلوچ او مرتضی بلوچ بلوچستان کې د بلوچ د کونکو اتحادی فعال غړي وو او په بلوچستان کې د لادرکا خلکو غږی نړۍ ته رسولو. مظاهرچیانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو سختې نیوکې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د دوی لادرکا خپل خپلوان دي خوشې کړل شي، خو بلخوا د پاکستان فوج وار په وار دغه تورونه رد کړي او بیا په پاکستان کې د لادرکا کسانو د موندلو لپاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. سږ کال په مارچ میاشت کې د لادرکا کسانو کورونو سره وزیر اعظم لیدنه کړې وه او ژمنه یې ورکړې وه چې د دوی خپلوان به وموندل شي او بېدرکه کولو د مخنیوي لپاره به ډېر زر قانون هم جوړ کړي. ذوالفقار بټنای، وایس آف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
ازادی او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
زو دا مهال یو بل سیمیز رپورټ ولوري ته چې د لرغونی آثارو ماهر ډاکټر شاکر الله لیکل شوې دوه کتابونو مخکتنه د خیبر پښتونخوا هزاره په هنتون کې تر سره شوې ده. دغه کتابونه د پښتنو په سیمه د موجوده لرغونی آثار او د تهذیب تاریخ دی. راځي چې تفصیلی په ګډه سره وګورو او دغه رپورت احسان محمد خان تیار کړی دی.
د بامیان نتر تخبی او بیا د سوات نتر خانپور پورې د پښتنو په سیمه باندې په دغه غرونو کې چې لرغونی آثار د پیړو راسی خوندی ساتل شوی دی، دغه د بودم تهذیب چې په نړۍ کې د امن د کلاری د رورولای په نوم باندې یادیږي، اوس هم په دې باندې تحقیق روان دی او داسې تحقیقکاران چې هم د پښتنو د سیمې سره تړون لري کتابونه هم لیکي. دغه دوه کتابونه چې لیکل شوی دی د دې لیکونکو تحقیقکار هغه رسره ولاړ دی. د دې سره خبره کوو چې په دغه کتابونو کې د پښتنو د پاره او د نړۍ د پاره څه نوی دی، څه هغه موندل شي په دغه لیکل شوی کتابونو کې چې وړاندې د نظر نه دی تیر شوی.
دا دوه کتابونه کوم چې راغی لانچینګ وشو نن، په هغه کې یو چې کوم دی چې کومه د دی د آثار قدیمه د سروې رپورت دی د دې پورا ایریا چې هغه نه صرف یو خاص ایرا یا یو خاص تخزیب ریپرزینٹ کی بلکہ آغا د دې خطی دا پری ہسٹارک ٹائم نا راواخلا تر دا پریزنٹ ٹائم پوری دا آرکیالوجی یو پورا پروفائل ورکی چې دی ایریا او دی ازمکی سونا تخزیبونه کتلی دی، سونا تخزیبونه دنیا ته ورکړی دی او س طریقے سره دی دا نن چې کوم ماڈرن دنیا دا دای سرو کړی دا آغا ټول سائٹس واپس کتل داغي پورا جائزہ اغستل اغا د دې ایکسپلوریشن په دې کتاب کې د پری ہسٹارک ٹائم نه تر پریزنٹ ٹائم پوری موجود دي چې د راتلونکو خلکو د پاره یا د محققینو د پاره بعد یو گزټیر په شکل کې پریزنٹي په لایبرری کې آن لائن او داغي د کتو د پاره او داغي د پرتر تحقیق د پاره به یو سنگی میل دي.
د ډاکټر شاکر الله لیکلي د غدواړه کتابونه چې نه یوازې د لرغونی آثارو معلومات بلکې د پښتنو په سیمو کې د قبرونو د ځانګړي ډول پخوانی ودانی او د دې سره تړلې تهذیب په هکله کره معلومات او تاریخ پکې موندل کیږي. د دغه کتابونو مخکتنی دستوره چې په هزاره پونتون کې تر سره شوه چې پکې د پونتونونو پروفیسورانو، تحقیقکارانو او لوستونکو هم ګډون وکړو. د هزاره پونتون د لرغونی آثارو د شوبې یو لوستونکی لوبنا بی بی وای په لیکل شوی کتابونو کې د دوی د پاره ډېر ګټور معلومات موجود دي.
دی که په موږ ته دا معلومات وشي چې لکه دا ډېر زیات خدای په دې کې کم پخوانی آثار چې دي چې کم ځای کم کم آثار دي لکه بودیس شو او هندو ټیمپلز او هر څه په دې کې موږ ته پته لګي کنه چې کم ځای کم کم آثار دي.
د پښتنو سیمې چې د تیرو سو لسیزو د ناکلرای او ترهګرای ښکار پاتې دي، خو د مخکتنی دستورې ته راغلی تحقیقکار مهر رحمان خلیل وایي دا کتابونه به نړۍ ته د پښتنو د تهذیب د ښکلا او ښایست هغه رنګونه مخامخ کړي کوم چې د پښتنو اصل پیژنګلو ده.
نو د ډاکټر شاکر الله صاحب د دوه کتابونو چې کوم دي نو دا ډېر زیات ارزښت لري د نړۍ لپاره هم د نړیوالو لپاره هم، چونکه زمونږ د علاقه چې کوم ده نو دا په ترګره باندې او په دې باندې مشهور شو او د بده مرغه د خلکو رجحان چې کوم د خلکو دې طرف ته نو دراتګ نو په دې کتابونو کې هغه سیز نشته، هغه سیز خلکو ته راخولې چې دا خلک ترګر نه دي.
پوهان وای دا ډول کتابونه چې د تحقیق په بنیاد باندې لیکل شوی دي او هغه هم په نړیواله انګریزي ژبه کې د دې سیمې هغه مخبه نړۍ ته وخایي کوم چې د کلاری او امن سره تړون لري. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، ډوډیال، مانسهرا.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه داوام لري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د دې ترڅنګ نورې د ټلویزیون خبرونه چې بي بي شيرين خبرونه ده، هلو وی وی ده، د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده، دا ټولې تاسو کولی شئ په خپل کور کې په یو ټل 770B 103 چینل باندې هم وګورئ. دا خبرونه څلور ویش ساته په تکراری بڼه هم تاسو په دغه ډش ټي وی باندې کتلی شئ. د دې ترڅنګ په یوټیوب چینل باندې هم دغه خبرونه پرتی دي، او د فیسبوک په پاڼه باندې د ډي وی د فیسبوک پاڼه باندې هم پرته ده، او په ویب پاڼه باندې هم کولی شئ چې لاړ شئ دغه خبرونه وګورئ، او نور وروستۍ لیکنې، خبرونه او تازه حال د خپل سیمې په اړوند د ډي وی د ویب پاڼې څخه وګوري. زو دا محل دی یو بل ریپورټ چې ولوري ته چې سواد کې موسم په یخېدو دی، او ژمی را رسیدلې دی. د ژمی لپاره تاوده جامې او بیا په ځانګړي ډول برستنو نالیو د دې سخته اړتیاوي، نو دا محل په سواد کې د برستنو خرڅلاو زیات شوی دی. خو د پخوا په څیر د مالوچو برستنې دومره خلک نه خوښوي څومره چې د پولیسټرو بلستنی اخلی. راځي چې تفصیل یې د فیاض افار په دغه ریپورت کې پکې سره وګورو.
د خیبر پختونخوا په چوتو سیمو کې د یخ موسم شروع کېدو سره د بلستنو او تولیانو په خرڅ کې زیاتوالی راغلی دی، او خلک د ژمي د موسم لپاره ګرمې تولیانې او بلستنې اخلي. مخکې به خلکو د مالوشو تولیانې او بلستنې جوړولې او اغېستې، خو د پولیسټر یا د سودرو د راتګ سره وس خلک د مالوشو په ځای د سوترو بلستنې او تولیانې اخلي. او دکانداران وایي چې سوتر د مالوشو نه ګرم او سپک وي، ځکه خلک وس د سوترو تولیانې او بلستنې اخلي. د یخ موسم شروع کېدو سره د بلستنو او تولیانو په خرڅ کې زیاتوالی راشي. یو دکاندار فیصل احمد خان وایي
کله د یخنۍ موسم شي، زیاتره دغه اکتوبر میاشت شروع شي، موسم ډېر زیات یخ شي، نو په دې ورځو کې به زمونږ تولیانې بلستنې د دې استعمال ډېر زیات شي، نو په دې ورځو کې تولیانې بلستنې ډېرې زیاتې وسی.
دکانداران وایي چې د سوترو تولیې د 800 نه تر 1200 روپو پورې میلاویږي، او د سوترو بلستن تر 2000 نه تر 6000 روپو پورې میلاویږي، چې په دې کې د سنگل کټ او ډبل کټ تولیانې او بلستنې شامل دي. یو دکاندار بادشاہ دی وایي
ژمی کې خو زمونږ سیزن بیا شروع شي، د ګرمۍ زمونږ کار د رضایانو دی، نو دې سره د ژمی کې زمونږ ډېر زیات کار شروع شي، بیا دومره ډیمانډ دی چې موږ نشو پوره کولی. کوالټیز خو دې کې شپږته کوالټیز دي، نو د اوړي سیزن په نسبت خو د ژمی سیزن زمونږ کار ډېر زیات شي، دومره سیوای چې موږ نشو پوره کولی.
د ژمی موسم شروع کېدو سره د بلستنو او تریانو په دکانونو کې د اغوستونکو ګڼه ګوروي، او خلک د ژمي د موسم لپاره دا بلستنې او تولیانې اخلي. د بلستنو او تولیانو اخیستو له راغلی فروش ماما ډیوه ته وایي
زه خو د لږ سره بلستنې له تولیانو له بالختې مې واخیستل دې لپاره راغلی. دا وسره روان ژمی را روان دی، یخنۍ زموږ په دې علاقه کې د دې لپاره چې دی نو موږ د لږ رالو دا سامان موزان له واخیستو د وخت نه.
د محرم نه میاشتې ختمېدو وروسته د ودونو سیزن شروع کېږي، او د جنۍ کور والا د جنۍ د جهیز لپاره هم وس د مالوشو په ځای د سوترو تولیانې او بلستنې اخلي. چې رقبلی د سوترو د بلستنو تولیانو جوړونکو کار نور هم خشي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او تاسو کولی شئ چې د تل په څیر زموږ سره د دې وی په فیسبوک باندې، په ویب باندې، او همدارز په ټوئیټر باندې، د دې وی په انستګرام باندې، او په یوټیوب باندې هم مال شي ټویټونه تل د ورستی خبرونو او حال پاړوند وی د سیمې، او په انستګرام تاسو کولی شئ چې ورستی راغلي ویډیوګانې ټویټونه وګورئ، او همدارز په فیسبوک دا ټول لیکنی او نور خبرونی او ویډیو ریپورتونه لیدلای شي. د یو خبرونی قربانه ز منزه شهید وم، او د دې خبرونی پروډوسر وو عابد حسین. موږ تاسو ته اخلو اجازه، تاسو په لوی الله سپارو. سلواړه او آواده وسید الله پامن.